اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پی آی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پوره نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي، نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوری ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي، ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلې کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي، ځکه چې پی آی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د پوزیشن د اتحاد لوج مسترد کړی شو، خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅ څوک هم اختلاف نه لري چې پی آی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړی شوې، چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شند امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیس اجمل لاورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبره رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي، نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې ولسی وګړي وژل شوي دي، خو د برېتانیا د کورنو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخورو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي د دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه یي توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کیږي په چرسو په دې موضوعاتو. تاسو مشرانو مې هیله دارئ چې خپل قومي عرف و عاداتو په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوئ. دا یوه خلاکوونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده. امنیتي ارګانونو نه هیله دارسي او هدایت دارسي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او په ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د بخر نه دي.
بل خوا په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مینا ګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي. سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه یي توکو د کارونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمنې بولي.
د مونږ بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه که چیرې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤلې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکولی شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملاوېږي. غلطو سرګرمیانو نه پرېږدي، دوی رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبیږي دغه شان موږ هم پکې دی کې عیسی غسل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښ شي او هغه کې یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2,000,000 روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمود اوسیدونکي لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبی خبرونه د باختر ستوري ته د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او کرکتونکي ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شعرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیوادمینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 100,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې له کچې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او مانوي مرستو او ملاتړ په تمه یو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 100,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات او فرهنګ د وزارت ته پات څه خپل بتره کې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو، مثلا 100,000 افغانۍ په شاوخوا کې په 100,000 افغانۍ به موږ غاغري مرسته سره وکړو. البته دا اوله مرسته وي. پیغام چې په هغه مجلس کې غزنفر صاحب مو کنو رئیس صاحب جمهور سره مخبرې کولې د ماشوم د ادبیاتو په باره کې، بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا 3 یا حتی 4 غونډې جوړی کې او په هغو کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزې ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سلوکي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت محب وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو، ماشه په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې ماشوم ادب ته باید توجه وکړو. او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات و فرهنګ وزارت و وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي او په پام کې لري چې د مالي ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکی ملک رغون چې د تیرو څو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په خزینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هسې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګه ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه څو بیا ته ذهن ته سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې په رانجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي، دی د خپله خوشحالي کا غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته د هلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. ځینو ځینو کې داسې راغلي دي چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو، نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي. مثلا نوی موسم، نوی بهار دی، سینو مې وسپړل، ګلونه رانه جدارې مې یاد دی، ځکه مې سي پر مخلودونه. دا وسنی زلمی په څه کړم چې ډول یې غیرت نه وي، خپل پیغرتوب به پیور نه کړم چې ډول یې غیرت نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن ورکړي سرونه، نوی موسم، نوی بهار دی، سینو مې وسپړل، ګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به ښځو په خپله جوړې کړي وي او که دا به هم نارینه و د هغوی د زاویې نه ویلي؟
که څنګه چې په پښتو غزلیزه او تغزلي شاعرۍ کې او نارینه و دا د ښځو د مورچله خپلې خبرې کړي دي د شعر په ژبه باندې، نو هلته باور لرم چې یعنی کسل فیصد نه، نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه خزینه احساس جوړی شوی، څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبول کړی دی؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبول کړی، ځکه دا غي د زړه خبره کړی دا خو خپل نه شو کولای. تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جون او د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی، ځکه چې مونږ درې و جنکې هم سیمپیانې مال رلی په کابل پنتون په کولته کې د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډۍ کې دا خبره کوي چې زمونږ د زړه خبره کړی دا زمونږ زړه هم سیمپیانو ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسو پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه و لخوا ویلې دی، بیان کړی دی، هغه شاعري ته راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه داره چې دا خزینه شاعران چې ډېرې ټولګې زمونږ په لاس کې دي، ته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې مختنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده، خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې، د دې د الفاظو د کلمو نه به الهی او ځای کې پوه شي، ځینې ټکي داسې دي چې هغه مونس ته راجع کېږي، لکه راغله لکه راغې، که نه چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي، خپله دروني حالت یې دی او خپله سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه دیم دغسې خوږه شاعري وکړي، که پرې پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت کاغې نشي تشریح کولی، دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي، په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي، خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي، دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما د یوې مقالې دپاره راوړی او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاتې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی، دا د کومو کړاوونو هپتونو مرضونو د ستونزو سره مخ ده، حتی د کور د ډوډۍ نه. زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري، ځان له وږي کېني، خو هغه څه چې تیار دي یا یې خاوند له ورکوي، یا یې بچو له ورکوي، یا یې مېلمه ته وباسي.
شبختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ورښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مستی او د معلم صاحب رضوان زوی ما.
دا چې تاسو د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویبیاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه نو پاسون برا سره و زبر شوم، نو دا خپل انډیوالانو سره په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه، او ته بیا راشه بچ رالی، نو کاڼی به واغوستو، هغه به په چوکۍ باندې تبلغه کوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې یې، لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا زما د موسیقي ډګر ته مخه کړی ده نو 5 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسو د هنرنمایي لپاره تللي؟
لغمان ته تلم، کونړ ته تلم، کابل ته تلم، پېښور ته تلم، پېنډۍ ته تلم، لاهور ته تلم، فیصل آباد ته تلم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصا چې ته سندرې وایم موږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منارو ستاسو په یاد باندې که زه په ننګرهار کی ما یا فازند تور خم نواوله ما خو پېښور تلار شم، نو په دې مینه باندې چې زه منور استاد مسیم، نو شیخین مونږ ته ډیر غوږ می دی، ډیر مینه مونږ سره لري.
او هم دغه تل کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو د جلال آباد ښار نه علاوه په خو به تاسو کلو تدلې ولسونو ته بدلې په ودونو کې به خلکو سندرغاړي ول وربلل، تاسو وس سوګ وربلی؟
زبا داوی ماشا الله تعالی دې زمون په دې هواد کې قراری سوکالی و امن راولي، او زه چې څومره فکر کوم اطراف خلک موسیقی په کومه مینه اوري، داستان په کې اوریدل کیږي، غزل په کې اوریدل کیږي، چاربیته په کې اوریدل کیږي، ډېر د زړه په مینه اوریدل کیږي. نو اوس شرایط ته معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نوزو، کبی ولسوالۍ ته ځو چې زمونږ کلی دی، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو د پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسو دیرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه دیره دی خدای تعالی د آباد لوي چې تاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه یو مشیره د مالي دفتر ته به میلمانه نه راځي، او زه په دې خوشاله کېږم چې یو سوګي او چاته ورشي، نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره کنه، نو یو ورځ بس وطمن راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی ما او د مشال راډیو د اوریدونکو لپاره درنه دیوي سندرې غوښتنه وکم، تاسو به سندرې ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه.
پات گزر د غاړې کلا وړې، یا پرون تا زميو نن کلا وې د څنګه وړې، و دې رخ کولې لښان وړې، پاس د ګذر د غاړي ګلا وړي، د سوال یاري د اوس باندې تل شلا ماشمان دلگی ملا
مننه پیغام منور خدای دې ژوندې لره
ساسنم ډیر زیات مننه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي